دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام کې دي او له دې ډلې سره د سولې د یو تړون د لاسلیک کولو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون د امریکا د کانګرس په یوې استمایي غونډه کې خبرې کولې ول چې دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یو تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې دی به هیڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې ده چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي وزور ولري تر څو له خاورې څخه په نړیواله کچه د حملو لپاره د اډې په توګه کار وانخیستل شي. همدارنګه لوی درستیز مایک میلی د استازو مجلس له غړو سره ژمنه وکړه چې د سولې په سند کې به هر ډول شرطونه له سره وګوري. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلی د امریکا د اساسو مجلس د وسلواله خدمتونو په کمیټه کې ویل چې له طالبانو سره هر هوکړه د شرایطو په اساس ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وړ مورس په کابل کې رسنیو ته د تاوتریخوالي د کمیدو د ورځو په اړه خبرې وکړې او افغان ځواکونو سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. په پام کې ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ توافق د شنبې په ورځ لاسلیک شي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې صدر اعظم عمران خان قطر ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره د سیمې پر وضعیت خبرې کړې دي. قریشي وایي چې عمران خان به د توافق لاسلیک کېدو په مراسمو کې ګډون ونه کړي، خو په خپله به د پاکستان په استازیتوب ګډون وکړي. د امریکا او طالبان ترمنځ د توافق لاسلیک کېدو څخه وروسته د طالبانو او د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ د سولې د مذاکرې په نوم خبرې پیلېدونکي دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې د پنجشنبې په ورځ قطر ته سفر کړی چې ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د امریکا او طالبان دغه هیواد په پلازمینې دوحې کې د سولې توافق لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې عمران خان به په دې سفر کې د قطر له امیر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر وضعیت هم خبرې وکړي. د هغه پر وینا د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مسؤلیت پای ته رسېدلی او هیواد یې دغه ناممکنه کار ممکن کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې په کرونا وایرس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړی دي په نړیوالې کچه له دغه خپرې شوي وایرس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې پرون دی په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې ول چې امریکا دغه وایرس پر وړاندې د واکسین په جوړولو په چټکۍ پرمختګ کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
ولسمشر ټرمپ وویل چې د هغه اداره د کانګرس نه د 2.5 میلیارد ډالرو تمویل غوښتنه کوي تر څو د امریکایانو لپاره د ویروس خطر کم شي. یو ورځ مخکې د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکز ټولو امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې تمه کیږي کورونا وایرس په امریکا کې خپور شي او د دوی په ژوند باندې اغیز وکړي. تر دې وخت پورې په امریکا کې 1500 نه لږ خلک ازمول شوي دي، هغه هم یوازې هغه کسان چې چین ته سفر کړی. دیموکراتانو پر ترامپ انتقاد کړی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سینه دی کړی. د نیویارک په ګډون د امریکا ډیرو ایالتونو د بدو پیښو لپاره ځانونه تیار کړي. د نیویارک والی انډریو کومو د 30 میلیون ډالرو اضافي فدرالي تمویل غوښتنه کړي. ترامپ د کورونا وایرس په وړاندې د فدرالي حکومت د هڅو د رهبرۍ لپاره خپل مرستیال مایک پنس ټاکلی دی. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
بلخوا د فرانسې چارواکو هم ویل دي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 9 کسان په دغه هیواد کې په دغه وایرس اخته شوي دي چې ټول شمېر اوس 8 ته رسیدل دي چې 2 کسان تر اوسه پکې مړه شوي دي. د ایران حکومت هم اعلان کړی دی چې د مرګونی کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر به د هیواد په لویو جماعتونو کې نن د جمعې ورځې لمونځونه نه کیږي او مذهبي ځایونو پر زیارت هم بندیز لګولی دی. په ایران کې له کورونا وایرس د مړو شوو خلکو شمېر 4 ته رسیدل دي چې دا له چین بهر تر ټولو زیات شمېر دی او تر اوسه د ځینو رتبه ایراني چارواکو پر ګډون 215 تنه ترې اغېزمن شوي دي. د ترکیه چارواکو ویل دي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د پنجشنبې په شپه ناوخته په یو هوایي برید کې د ترکیه نه سرتیري وژل شوي دي. د ترکیه د حتی سیمې والی ریمی دوګان اسوسیټډ پرس ته ویل دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په دغه برید کې نور سرتیري هم سخت زخمي شوي دي چې د ترکیه په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پانکره کې یو بیړنۍ امنیتي ناسته په دې تړاو راغښتې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سویس خبرې ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو پام کړی د دې خبرونه لومړی رپورت د امریکا جګپوري نظامی چارواکي وایي چې د طالبانو سره هر ډول توافق د شرایطو پر اساس کیږي. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز وایي لوی هدف دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي پټ ځایونو بدل نسي. د بلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قومندان جنرال سکاټ میلر وایي چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ په ښه توګه روانه ده. د خبر نور تفصیل د وحید فیض څخه واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلی د امریکا د ساز و مجلس د وسلوال خدمتونو په کمیټه کې ویل چې له طالبانو سره هر هوکړه د شرایطو په اساس ده.
که طالبان د تاوتریخوالو له کمیدو سره موافقه ونه کړي نو زه فکر کوم موږ به په بل موقعیت کې واوسو، خو تر نن ورځې پورې هر څه ښه معلومیږي. وبګورو ځکه هر څه د شرایطو پر اساس دي او موږ وضعیت ګام په ګام او هر ورځ او هر اونۍ څارو. معیار دا دی چې افغانستان هیڅکله پر امریکا د برید په هدف د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي او هر څه د شرایطو پر اساس دي او موږ یې درولی شو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر اوړ مورس په کابل کې رسنیو ته د تاوتریخوال د کمیدو د ورځو په اړه خبرې وکړې او افغان ځواکونو سره د همکارۍ داډ ورکړ.
ځینې پیښې شوې دي او موږ په دې اړه غور کوو، خو لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه لرو او زه او وزیر هر ورځ مشورې کوو او غواړو ډاډه شو چې دلته څه پیښېږي چې په ګډه رسیدګي وکړو.
په پام کې دا چې د امریکا او طالبان ترمنځ توافق د شنبه په ورځ لاسلیک شي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې صدر اعظم عمران خان قطر ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره د سیمې پر وضعیت خبرې کړې دي. قریشي وایي چې عمران خان به د توافق لاسلیک کېدو په مراسمو کې ګډون ونه کړي، خو په خپل به د پاکستان په استازیتوب ګډون وکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاد زمیر کابلوف د توافق لاسلیک کېدو په مراسمو کې ګډون کوي. په قطر کې د روسیې سفارت په وی اعلامیې کې ویل چې کابلوف ته دنده سپارل شوې چې دا توافق وڅاري. بلخوا په پاکستان کې مشت افغان مهاجر هم د امریکا او طالبان ترمنځ توافق دسترګې په لار دي چې څلوېخ کله نورین ورسره پای ته ورسیږي.
ډېره ښه خبره ده چې خدای پاک وسامن راولي او قلاري راولي. زه پروس کا نه بل کال تللم، دا ګونډیو لم پته ما کوټې موټیم سندلې روانم، خپل تامن نشه قلاري نشه نو بیا ته پاتې شو. خدای امن راوسته بس موږ ډېر خوشاله جلال چې په خپل خیر او سره خپل وطن له
په کار خداو چې په دې مذاکراتو کې دا سیاسی افغانان چې کوم یو دی او د قومونو مشران دي چې دې ته هم بلنه ورکړ شوی و په دې مذاکراتو کې دوی هم ناست وي، ځکه چې دا صلح او دا مذاکرات به ډیر کامیاب وو.
خوشبنی وته او چې وشي کده په خیر سره دا ماجر خپل وطن ته لاړ.
د امریکا او طالبان ترمنځ د توافق لاسلیک کېدو څخه وروسته د طالبانو او د افغانستان د سیاسون ترمنځ د صلح د مذاکرې په نوم خبرې پیلیدونکې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په احتمالي موافقه کې لا تر اوسه د شوزو د حقوقو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه سوي. په افغانستان او بهر کې د شوزو د حقوقو مدافعین بیا بیا دا پوښتنه مطرح کړې، خو تر اوسه د دوی اندېښنو ته دقیق جواب نه دی ورکړ سوی. یو خبر روشانه ده چې افغاني شریزه وایي بیرته په شاتګ نه غواړي. زموږ همکاري شهناز نفیس په دې اړه د شوزو د حقونو لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر برک اوباما د سلاکاري جمیلې بهوجر سره خبرې کړې.
ولسمشر ترامپ ویلي دي چې د طالبانو سره به ډیر ژر موافقه لاسلیک کړي، خو داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن په راتلونکي حکومت کې افغاني ښځې د برخې حق وبایلي. افغانو میرمنو دا واضح کړې ده چې هغوی د ځپل کېدو پرته سوله غواړي. ستاسو په نظر راتلونکي تړون به د افغانو میرمنو حقونه څنګه تضمین کړي؟
داسې توقع ده چې د دغې موافقې په دې پړاو کې په افغانستان کې د میرمنو په حیثیت تمرکز ونه شي. د امریکا فکر دا وخت د بین الافغاني فکر سره یو شان نه دی، خو دا هیله کیږي چې افغان حکومت او مذاکراتي هیئت چې کله د افغان طالبانو سره سیاسي موافقه کوي نو د ښځو حقونه به خوندي کړي. طالبانو دا اشاره ورکړې ده چې هغوی به د ښځو د تعلیم او کار د حق حفاظت کوي.
او طالبانو دا ویلی دی چې هغوی به د خوځو د حقونو د اسلامي احکام سره سم حفاظت وکړي. خو ټولو ته دا معلومه ده چې طالبانو د خوځو د حقونو په برخه کې اسلام څنګه تشریح کوي. آیا که طالبانو د خوځو په معامله کې خپل پخوانی دریځ تکرار کړي، نو امریکا چې د طالبانو سره موافقه کوي به دغې ته څنګه عکس العمل وښيي؟
لمرنی توقعات او اشاری دا سرګندوی چې هغوی د افغان خزو سره هغه سلوک نشي کولای کوم چې په خواکو که هغوی خپل لوزونه پوره نکړل، نو افغان حکومت او نورې موافقه کوونکې خواوې کولای شي چې د دغې موافقې د هغو شرایطو نوزي چې د سیاسي جوړجاړي په وخت ورسره منلې وي.
آیا داسې هیلې شته دي چې افغان ښځې په مذاکراتو کې برخه واخلي؟
دا مهمه ده چې هغه هیئت چې طالبانو سره مذاکرات کوي پکې ټول برخه ولري. د دې معنی دا ده چې په دغه هیئت کې د سیاسي مشران، مدني ټولنې، افغان ښځې او ځوانان شامل وي، ځکه چې داسې یو هیئت به زیات مؤثر او تلپاتې وي. خو افغان ښځې ځینې مسؤلیتونه هم لري. هغوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي چې هغوی د طالبانو او هر ډول خطر په وړاندې پخوا هم کړی دی. هغوی د خپلو حقونو د حفاظت لپاره خپلې مبارزې ته باید خامخا دوام ورکړي او په دغه لړ کې افغان حکومت او متحدین د هغوی سره دي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. د شوزو د حقونو مدافعین ویر لري چې د دوی په برخه کې سوي پرمختګونه لاسه و نوځي. امریکایي چارواکي بیا وایي چې د هرې هغې اجماع ملاتړ کوي چې افغانان د خپل راتلونکي لپاره ورباندې موافقه وکړي. برښنا عمرخیلی په ویرجینیا کې د ځنو افغانو میرمنو سره د دغو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي.
د افغان میرمنو حقوق او په ځانګړې توګه د نجونو تعلیم په افغانستان کې د امریکا تر ټولو سترې لاسته راوړنې بلل کیږي او د طالبانو په واکمنۍ کې نجونو د زده کړو زمینه نه لرله. تمنا هیله نورستانۍ اته کلنه وه چې طالبانو په لومړي ځل کابل ته ننوتل.
مولر مرخستان گفت از بالا پایین سکو که طالب آمده. من دیگه وقت قدر هم میفهمیدم، ولی بازم طرف کلکین رفتیم و پایین سای کردیم و اونا طرف بلدنگ ما شارع کردن که اینا چی هست، what is this؟ لگه پشت رو گفتن که دا چه شیدی؟ و نفر دیگه جواب داد که ای همون ساختمان هست که دیش کافر ها زندگی میکنه.
همیرا وریا خیله ده طالبانو لواکمانه اینا دیری بدی خاطری لری.
وقتی منزه دنو چی طالب را پیداست؟ او چې دا کراس پرې کمچینې دا پښو باندې ووهلم چې یعنې ته چې دا ولې داسې دې بخرا جګې کړې؟ ما ورته ویل مال د خدای په غضب سیه، تاسې مال یوې ښځې باندې وار کوي، شرم نه ده درته؟ په همدغه ژبه مې چې ورته ویلي ده، مال ته وګوره چې زه مال دغه تیکې پسې درې ورځې کېږي زه راغلی یم، پسې سرګردانه یم، پسې مال زیز رنګ تشکې سوی سم.
په خوانی جګړه نه راهله پیګیر چې په کابل کې د مجاهدینو ترمنځ د کورنیو جګړو پر مهال پاکستان او بیا امریکا ته کډواله شوی، وایي د طالبانو سره د سولې د معاملې په اړه اندېښمنه ده.
طالب د وخت کې د افغانستان رفت، کل مردم دید برای امتحان خدا داد، در شروع کرد اول بیوزو سر مردم نماز خوان. نماز آدم به خداوند میخوان، نه به طالب. به زور تفنگچه سرکس نماز خوانده نمیتونی. ما که میمیریم جواب ما رو به خداوند میتیم، به طالب نمیتیم. نی
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سلاکارا مالی فی په واشنگتن کې په یوې غونډه کې دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ.
Importantly, the US Taliban agreement
امریکا به د هرې هغې اجماع ملاتړ وکړي چې افغانان د خپل راتلونکي سیاسي او حکومتي جوړښتونو په اړه موافقې ته رسیږي.
نړیواله ټولنه په خاص ډول سره امریکا هیواد چې د افغانانو او طالبانو د سولې په تړون کې مهم رول لري، باید په افغان حکومت او طالبانو باندې فشار واچوي تر څو د افغان میرمنو حقوق د اساسي قانون سره سم ورکول سي او د دې پرمختګ د پام څخه ونه غورځول سي.
افغان ښځې هیله لري چې د طالبانو سره په خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړ شي.
مسائل را که یا خطوط سرخ را که میخواین تعیین بکنن، در موجه خودشان با اونا مطرح بسازن و اونا را قانع بسازن که اونا وقتی که میاین او طالب 1997 یا 1996 نیستن دیگه، اونا هم به بعض ارزش های دموکراسی ارزش قائل هستن.
تیر اتل از کاله افغان میرمنی پا دیویره تیری کړی دی چې کچیره نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پریګ دی، نو د دوی د دوو لسیزو لاسته راوړنې به له لاسه ووزي. خو افغانو میرمنو هوټ کړای چې په هیڅ قیمت به د لاس تراوړنې للاسه نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ لاروانه ده، په امریکا کې یو شمیر افغانان یو سیاسي هوکړه ته هیله مند دي، خو یو شمیر نور وایي که د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې پام ونه سي کېدای سي په افغانستان کې د نوي لسیزې تجربې بیا تکرار سي.
په امریکا کې یو شمیر میشت افغانان په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو اونۍ پایلو ته هیله مند دي. دوی وای افغانان د سولې تیګ دي او زیات کړاونې لیدلي او ټول افغانان سولې ته ژمن دي او کولای شي د افغانستان راتلونکي په خپل جوړ کړی.
دا هیله ورزو ده چې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې په هغه کې نه یوازې تلپاتې سوله شتون ولري، په هغه کې باید ولسی او سیاسي کم نظام چې دی هغه باید قوي شي، د پرمختیا لپاره کار وشي، د هر افغان وګړي د نظر او د فکر احترام وشي.
زما په فکر دا به یو ډېره مثبته نتیجه ولري، ځکه چې افغانان ټول د سولې ترجیح دي. ډېر جنګونه مو ولیدل، ډېر تکلیفونه مو ولیدل، نو زما فکر ټول افغانان دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي.
خو یو شمیر نور وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د تاوتریخوالي کمیدو تعریف نه دی شوی او هغه توافق چې د امریکا او طالبان ترمنځ کیږي لا وضاحت نه لري.
تاوتریخوالي کمواله یعنی څه؟ نو د برکه چې کله چې هغه ماده یا هغه سند چې باندې کار شوی دی هغه راونوږي، دا اندېښنه موجوده دی. بل تاوتریخوالي یعنی پچا دلته خو ولس متضرر دی او ولس ضرر ویني، هغه کله مخالف ته پانه دی او کله دولت مخالف په جګړه کې دی.
یو شمیر نور افغانان وایي د تاوتریخوالي کمښت اونۍ تر پای ته رسیدو وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې به لوړې ژورې وي، خو په اړه اندېښنې هم شته دي.
خدای نه خواسته چې دغه پروسه داسې مخکې لاړ شي او نتایج هغه د نویو مکلونو تکرار نه وي، تر دې غټه اندېښنه بل نشته دي. نور خو په خبرو کې جګی ټیټه راځي.
د امریکا او طالبان ترمنځ د تاوتریخوالي کمیدو اونۍ د فبروري په 22مه نیټه پیل شوه، که په بریلیتوب پایتور سیګي د فبروري په 9مه نیټه به په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شي او تر هغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. خو دا چې څنګه به پرمخ ځي د وخت په تیرېدو سره به روښانه شي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
او د هم د کورونا د وایروس د ناروغي په اړه سوره پوټنه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ رسنۍ په دې تورې نکړي چې په ناسمه توګه د کورونا وایروس د خبرونو په خپرولو یې په مالي بازارونو کې ویره او وحشت رامنځته کړی دی. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې د هغه اداره په متحده ایالاتو کې دا ناروغي کنټرول کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو خبری کانفرنس کې امریکایانو ته د کورونا وایروس پر وړاندې د فدرالي هڅو په اړه خبرې وکړې او وویل چې د هغه اداره د کانګرس څخه د 2.5 میلیارد ډالر تمویل غوښتنه کوي.
د هغو اقداماتو له امله چې موږ کړی دي د امریکایانو لپاره خطر ډیر کم دی.
یو ورځ دمخه د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکز ټولو امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې تمه کیږي کورونا وایروس په امریکا کې خپور شي او د دوی پر ژوند به اغیزه وکړي. ټرمپ رسنۍ په دې تورنوي چې د وایروس خپرېدو په برخه کې مبالغه کوي او په آزاد بازار کې ګډوډي رامنځته کوي.
Obviously we want to make sure we mitigate that.
په ښکار ډول مونږ غواړو ډاکټر لاسه کو چې اقتصادي اغیزه کم کړو. همدارنګه هغه اغیزه کمې کوچې د خلکو د ویرې له امله پر اقتصاد اغیزه کیږي. مګر زه فکر کوم عمومي پیغام دا دی چې موږ د یو شمېر واقعیاتو د پیښېدو تمه کولی شو او په دې اړه فکر کوو کوچې اغیزه څنګه کمې کو.
په امریکا کې لسګونه پیښې شته مګر د نورو قضیو تمه کیږي. تر دې دمه په متحده ایالاتو کې د 1500 خلک ازمویل شوي دي، هغه هم یوازې هغه کسان چې چین ته سفر کړی وي. ولسمشر ترامپ دې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې آیا ستاسو اداره پلان لري چې نور خلک هم ماینه کړي. وویل
موږ ټول هغه کسان چې فکر کوو باید ماینه شي ماینه کوو. موږ ډېرې لږې ستونزې پیدا کړلې.
دیموکراتانو په ترامپ انتقاد کړی چې د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه نه دي کړي.
د ترامپ اداره هیڅ پلان نه لري. دوی زموږ د فایلیکو کې څو ځله شاته کړی دی که هغه د ملي امنیت په شورا یا سی ډی سی کې وي.
د نړۍ په کچه له 8000 څخه ډېری قضیې شتون لري چې تر 2200 زیات خلک په دې ویروس د اخته کېدو له امله مړ شوي دي. د نیویارک په ګډون د متحده ایالاتو ډېری ایالتونه د بدو پیښو لپاره ځانونه چمتو کوي. ټرمپ د کورونا وایرس پر وړاندې د فدرالي حکومت د هڅو رهبری لپاره خپل مرستیال مایک پنس ټاکلی دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې له ایران هغه هیواد ته هم وایرس ورغلی دی. د ایران د روغتیا وزیر وویل چې په هغه هیواد کې تر پرون ماسخوتن 19 تنه د کورونا وایرس له امله مړ شوي دي. همداشان سعودي عربستان د هغو هیوادونو عمره کوونکو ته د ویزې ورکول ځنډولي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې ثبت شوي او یا د سیلانۍ لپاره سعودي ته ځي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغي 15 نوري مشکوکي پیښې ثبت کړي دي، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د دغه ناروغي یو مثبت پیښه تایید شوې ده. افغان دینی عالمان له خلکو غواړي چې د کورونا وایرس د ناروغي سره د مبارزې لپاره د خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې کسان په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د یوې مثبتې ثبت شوې پیښې پرته تر اوسه بل کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دغه هیواد کې د کرونا د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د ثبت شمېر زیات شوی دی. د دغه وزارت سلاکار وایي ډاکټر وحید الله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د پنځشنبې تر ورځې په کابل او شمېر ولایتونو کې د کرونا د وایرس ټولې دیش پیښې ثبت شوې چې وایي مثبته ختلې ده.
پینځه لسنورې مشکوک کې پیسې هم درلودې چې هرات نه درې، بغلان نه یو واقع، د غور نه یو او کابل نه لس واقع. چې د کابل د لس واقع چې تست شوي دي پینځه یې منفي دي او مطابقي نتیجه د نورو تستو په څلور ساعت کې معلومېږي. تر اوسه د ابتدا نه تر اوسه دېرش مشکوکې واقع هم درلودې چې په دې دېرش واقعو کې یوه پیښه مثبته او نور نولس نورې منفی دي. لس نورې نتیجه به سبا اعلان شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو هغو افغانانو چې په تیرو درې یا څلور اونیو کې د ایران له کوم ولایت څخه وطن ته ستانه شوي غوښتي چې که چیرې زکام ته ورته ناروغي لري نو د معینې دپاره دې روغتیایي مرکزونو ته ورشي.
هغه څوک چې د قوم د ښار نه په اخرو درې او څلور هفتو کې غلي وي او اراض او علایم د طب ټوخي سرداري ځاندردي ولري هغه دې مراجعه وکړي.
په ایران کې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته افغانستان دغه هیواد سره خپل سرحد په موقت ډول په هرات، پراه او نیمروز ولایتونو کې وتړه. خو د سرحد په اوږدو کې د زرګونو سرینونکو افغان کډوالو ناسم وضعیت ته په پام لرنې افغان حکومت بیرته خپله پرېکړه بدله کړه او د ایران سره خپل سرحد د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیست. افغانستان او د ایران ترمنځ د دغو درې سرحدي لارو په سلګونو افغانان هر ورځ تګ راتګ کوي. افغان حکومت د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو ملاتړ غوښتنه کړې ده. نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې دینی عالمانو په یوه لویه غونډه کې د افغانستان له خلکو وغوښتل چې وي قوي تدابیر ته دې جدي پاملرنه وکړي. د حجو او کاپو د وزارت د جماعتونو د انسجام رئیس فضل کریم سراجی دی غونډې ته ویل چې د اسلام له نظره هم په کالي چې خلک خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي.
دوستای ګرامي، ای موضوع را خوب جدي بگیرین.
محترم و دوستانو، دا موضوع جدی وګڼئ، ور باندې غور او فکر وکړئ. وقایع او وقایوي تدابیر شرعي او دینی حکم دی. زموږ د دین سره هیڅ کوم تضاد نه لري.
با دین ما هیڅ کوم تضاد نه داره.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د پیښې سپروسه افغان حکومت دغه ناروغي د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د هرات په ولایت کې اسراری حالت اعلان کړي. د هرات ولایتي چارواکو تیر ورځ د هرات په ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره رستورانونه، حمامونه او د خلکو د غونډېدو ځایونه په موقت ډول تړلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس میشل بیچلټ د هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د خپل ولس د حقوقو او وقار درناوی دی وکړي او د هغوی د حقوقو څخه دی سرغړونی نه کوي. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین رپورت چې نظرانه یوسف زیه تاسو لوده.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نړۍ کې د بشري حقوقو د سرغړونو یو زړه دردونکي تصویر وښود چې پکې ښکاره کیږي څنګه انسانان په ګڼ شمېر مختلفو ملکونو کې زورول او ځپل کیږي. په دغه تصویر کې ښایي چې څنګه د مختلفو ملکونو مشران په میلیونونو کسانو د زوریدو سبب ګرځي. هغه وایي چې د نړۍ په مختلفو ملکونو کې خلک د رنګ، جبې او نسل په کرخو ویشل شوي دي. په ځینو ملکونو کې جنگونه روان دي. د افریقا په سیمه کې هغه ویل چې د مختلفو ټولنو ترمنځ پر تشدد پیښ کیږي چې لوجی په زرګونه خلک وجل شوې دي او ډیر بے ځای شوې دي. د مثال په توګه د جنوبي سودان او د کیمرون په ملکونو کې هغه ویل چې د بوکو حرام په حملو کې هم په سلګونو تنه وجل شوې دي او دغه خطر لا دوام لري. هغه ویل چې د اسلامي دولت ډله په بوکینا فاسو، مالی او د نایجیر په سیمه کې فعال دي. اغلی میشیل بچلټ زیاته کړه،
Attacks by violent extremist groups cause over 4000 killings in 2019.
په 2019 کال کې د ترګرو ډلو له لاسه 4000 کسان وژل شوې دي، چې د غشمیر د 2018 کال په پرتله 1500% زیات دی. دغه حملو له وجې بشري ناورین رامنځته شوی دی. په زرګونو خلک دې ته ضرورت لري چې د هغوی ژوند وژغورل شي او بشري مرستې ورته په بیړنۍ توګه ورسول شي. اغلی میشیل د سوریې په ادلیب، حلب او حما صوبو کې د جنگ د لاسا رامنځته شوی ناورین وغندو او هغه ویل چې د دغه جنگ د لاسا تر اوسه پورې په ملیونونو خلک بې کوره شوی دي. میشیل په هندوستان کې د تابعیت د نوي قانون په حق لباندې هم ویل چې دغه قانون غندي. هغه ویل چې د دغه لکبل د هند د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ نخته پاره دلی دي، چې له دغه لکبل په ورستیو کې په نوې دلی کې د تشدد دکې مظاهره وشوې چې پکې د ډیر شونې زیات کسانو وجل شول. د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری میشیل د کرونا وایرس په حق لباندې هم اندېښنه سرګند کړه. هغه ویل چې د نړۍ ټولو ملکونو او د هغوی حکومتونو ته پکار ده چې د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره ضروری اقدامات وکړي چې د هغوی ولسترینه خوندي شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 100.15.
په کندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دوی په ښار کې د چټلو اوبو له معایناتو معلومه کړه چې په ماحول کې د پولیو د څاڅکو اثرات سته. خو که د پولیو د څاڅکو ممانعت وسي، کیدای سي په ماحول کې د پولیو وایروس پیدا سي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
په کندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې که د پولیو د څاڅکو ممانعت دوام وکړي، کېدای شي د کندوز محیط یو ځل بیا د پولیو وایروس پیدا کړي. په دغه ولایت کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی په ماحول کې د پولیو د وایروس د معلومولو په خاطر باندې د ښار چټلي اوبه معاینه کړي او معلومه کړي ده چې د پولیو د څاڅکو اثرات په اوبو کې لیدل کیږي. هغه زیاتوي چې دوی اوس په کندوز کې د پولیو د خطر احساس نه کوي، خو که ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ممانعت وشي، کېدای شي دغه ماحول یو ځل بیا د پولیو د وایروس لپاره مساعد شي.
موږ په کندوز کې محیطي سرویلانس موږ هم فعال کړی دی چې الحمدلله تیر کال او سکالې محیطي سمپلونه چې لابراتوار ته لیږلي دي هلته نتیجه موږ ته ډیره ښه راغلې ده چې موږ کوم هغه واکسین چې تطبیق کړي دي د هغه واکسینو نښو نښانې په محیط کې شته او زموږ محیط الحمدلله تر اوسه داسې یو کوم خطر نه احساسو. مونږ شي خدای نه خسته واقع دلته شته دا کوم سمپل چې مونږ اخلو دام پم دی خاطر باندې دی که چیرته وایرس موجود وي د پولیو نو هغه مونږ ته تثبیتولی شي چې بلې واقعا دلته خطر شته دی. ولې زمونږ اساسي هدف په دې کې ده چې زمونږ هغه کوم واکسین چې تطبیق شوی دی په محیط کې د معافیت په خاطر باندې موجود دی هغه زمونږ واکسینونه.
د قندوز یو بل ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې پولیو شوی ماشوم پر کورنۍ او ټولنه بوجوي، نو حکومت هم ځکه هڅه کوي چې ټولنه او کورنۍ له ستونزو وساتي او ماشومان باید سالم را لوی شي.
دولت ډېرې هلې ځلې کوي چې دا پولیو په افغانستان کې محو کې مهارې کې تر څو د دې سرایت یلوګري وشي. که چېرې په یو کور کې یو ماشوم پولیو یا فلج باندې اخته شي، نو دا ماشوم دایمي معیوب دی. دا داسې یو معیوبیت نه دی چې موقتي وي یا بیا پسته د هغې درملنه وشي. دا د دې فامیل باندې یو بار دی. دوی کار نشي کولی، فزیکي قوه یې کمه وي، دوی خپل ضروریات هم نشي کولی چې رفع کړي. نو که چېرې یو ملت فلج وي خو فلج دی، نو فلج دا معنا ده چې یو شی د کاره لوېدلی دی.
د قندوز مدني فعال عبدالستار شمال وایي چې خلک پر دولت حق لري چې د صحت لپاره یې مناسبې صحي اسانتیاوې برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.